د سپینې خبرې
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل شوه.
السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه د وخت لري. تاسو ټول څه خبرونه زموږ خپرونه
افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د بشري حقوقو نه سرغړون د دوام یې دونه کړی و. د هیڅ طالبانو د پخواني رژیم په اړه قانون د خزو او جنو حکومت ملکی تلفاتو سرحد په کوی کې به فو د خوانی حکومتي او د افغانستان د خوانی حکومتي دفاعي ځواکونو ورو تازه ځاګانو عدلي اجراتو او د رسنیو ازادي اړوند مسؤلیت ځای ورکړي. د طالبانو حکومت د ایران او پاکستان په سرحدي سیمه کې نشدې دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو په یوې ډلې باندې د ایران سرحدي ساتونکو په نوم کې د یو شمېر افغان کډوالو وژل کېدل چې په دې پیښه کې د دوه وجل شو جستونه او یو شمېر ټپیانې د پاکستان نه افغانستان ته انتقال کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ اکتوبر 1 د اکس پا ټولنیزه شبکه کې په یوې خبرې کړې اعلامې کې ویلي چې تر اوسه د دغې پیښې د دوه وجل شو کسانو د جستونو په ګډون یو شمېر ټپیان د ګمارل شوي پلاوي لخوا افغانستان ته انتقال شوي او د نورو د انتقالېدو لپاره هڅې روانې دي. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو کې په 4 اکتوبر 3 د هلیکاپټر په مرسته د اورپکو په یو پټنځای برید کړی او په عملیاتو کې 8 اورپکي او 3 پوځیان وژل شوي دي. دا په خیبر پختونخوا کې د نامنې ورسته او پیښه ده. د ډیوی ریډیو د رپورت په اساس په دغه ایالت کې د اکتوبر په میاشت د نامنې او په 2 پیښو کې د 350 پولیسو او پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختون خو د ځای پولیسي او مشر زاهد الله ویل چې د بنو په عملیاتو کې په وجل شو کسانو کې د اورپکو یو کماندان شامل دی. پوځ ویلي چې دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترګرو د منځ وړلو لپاره کړی دي او په ترڅ کې د پوځ یو جګړن هم وژل شوی. سعودي عربستان په پاکستان کې د 600 میلیونو ډالرو اضافي پانګونې اعلان کړی دی چې له دې سره یې په دغه هیواد کې د پانګونې ټول ارزښت 2.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلی. دا اعلان د سعودي عربستان د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفلاح د اکتوبر په 3 په ریاض کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د غړي خبري غونډې په مهال وکړو. نوموړي په دې مهال زیاته کړه چې په اضافي پانګونې سره د پاکستان سره د سعودي د تفاهم لیکونو شمیر د 2.3 لوړ شوی دی. الفالح ویل چې دا پرمختګ د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان ترمنځ د اکتوبر په 9 په ریاض کې د ګټورو لیدنې وروسته وشو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیک ماموریت مرستیال د 4 په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د یوکرین جګړې لپاره روسیې ته د شمالي کوریا استول شوي سرتیری به د جسد په پلاستیکي کڅوړو کې بیرته ستانه کړل شي. رابرټ وډ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا ولسمشر ته خبرداري ورکو که د شمالي کوریا سرتیری د روسیې د حمایت لپاره یوکرین ته داخل شي حتمن به د جسد په کڅوړو کې بیرته ستانه کړل شي. هغه زیاته کړه رئیس کیم ته مشوره داده چې په دغه خطرناک او بی باک عمل کې له داخليدو مخکې 2 فکر وکړي. شمالي کوریا روسیې ته د ځواکونو د استولو خبره رد کړې ده، خو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي کپیونګ یانګ روسیې ته خپل سرتیری واستوي هم دا به د نړیوالو معیارونو سره برابر اقدام وي. هسپانیا پنځشنبه اکتوبر 1 په داسې حال کې 3 ملي ماتم پیل کو چې د جګورني کارکونکو د بې پیلټه الوتکو په مرسته په دغه هیواد کې د کمساري سیلاب وروسته د ژوندي پاتې شو کسانو لټون کوي او د مړو شمیر 95 ته رسیدلی دی. د هسپانیا د والنسیا په ختیځه سیمه کې د سه‌شنبه سیلابونو لارې او سړکونه په سیندونو بدل کړل، موټرونه یې له ځانه سره یوړل، کورونه یې د اوبو لاندې شول او د ریل ګاډي سیستم ګډوډ شو. او د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قمانداني ویلي دي چې په سوریه کې د داعش ډلې بیله بیل کمپونه بمبار کړي او شاوخوا 15 شنګیالي وجلی دي. د بریدونه د دوشمې په ورځ شوې دي چې د امریکای چارواکو په وینا د داعش ټلې یو شمیر موقعیتونه او لوړپوړي مشران پکې پنهخه شوې دي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پینټاګان وایي چې د داعش ټلې لا هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی، خو هغه مر په وړي نه ده چې لس کاله مخکې وه او په عراق او سوریه کې لوی سیمې تر کنټرول لاندې وي. د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزي قمانډنې وایي چې په سوریه کې د نوو بریدونو وروسته به په سیمه کې د امریکا او ائتلافیانو د سرتیرو او ولسي خلکو په ضد داعش ټلې د پلان جوړونې، تنظیم او بریدونو وړتیا ګډوډ شي. دوی وایي داسې نښې نښانې نشته چې په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو ته زیان اغوخته وي. قدرمنو اوریدونکو، داود د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په خپل تازه رپورت کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د پوځیانو پر شکنجه کولو، وژلو او نیولو جدي اندېښنه ښودلې ده. تر څنګه یوناما وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون په افغانستان کې پر شوزو او جنو محدودیتونه لا پسې زیات کړي دي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان 2023 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوند دوام یادونه کړي او ویلي دي چې طالبان د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر د 30 نیټې ترمنځ د یوناما د بشري حقوقو څانګي د خپل سر نیونه او توقيف لکټر لګت سلويخ مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي غواخونو لکټر لګ لس مورده او د افغانستان د پخواني ملي دفاعي او امنيتي ځواکونو د غړو لکټر لګ 15 وجنې ثبت کړې دي.
جامعه جهانی نهادهای بین المللي به ویژه سازمان ناتو به عنوان بزرگترین سازمان نظامی جهان که 20 سال در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان بوده، در 3 سال گذشته در برابر بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر، اذیت و آزار نظامیان پیشین افغانستان سکوت اختیار نمودند.
بعد از حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، اطلاعات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که سب در دیتابیس امنیتی بود و دست گروه طالبان افتاد و این باعث شد تا شناسایی و پیدا کردن محل زندگی نظامیان پیشین افغانستان مخصوصاً زنان برای آن آثار سازد.
یوناما په دغه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشاره ویلي د ذکر چې د قانون محدودیتونه پراخوي او نوي محدودیتونه ورزیاتوي.
افغان میرمنې او نجونې لا هم په افغانستان کې د تبعیض او ډول ډول محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د ښځو او نجونو په اواز د محدودیتونو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست تازه څرګندونی غندلې دي.
عفو بندنګ بنال بس چرک جی پی فوهانی لغوی تمام فرامین و تصاویم قرآن وسطایی طالبان نسبت به حقوق زنان و در افغانستان هست. عفو بندنګ بنال به صورت متعاطل از جامعه جهانی و ویژه سازمان ملل متحد خواسته که اقدامات معنادار و جدی روی دست بگیرد نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشری و وضعیت انسانی و بشری در افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې افغانستان په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ځوابول ته طالبان د حاضرولو لپاره هیڅ کوم میکانیزم نشته چې له عملی د ډله ډېر زړه ورشوي او بشري حقوقو څخه سرغړون ته دوام ورکړي دي.
وجود اپارتاید جنسیتی در افغانستان کاملا مشهود هست. اعمال ضد بشری و زن ستیزانه طالبان کاملا بر تمام جهان آشکارا هست و ما می توانیم همه با هم با کمک آقای بنت اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسیم.
ریچارد برنت خپل نوی راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولې دی. دغه حکومت وایي زبیح الله مجاهد ویلي خاغلی بنت د طالبانو حکومت پر خلاف تبلیغ کوو. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. پکتیا په ولایت کې ځوانان د عامه کتابتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه ولایت ځوانان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان په اسانۍ سره د خپلې خوښې کتابونه نسي ترلاسه کولی. دغه ځوانان وایي چې اړوند ادارو ته په کار ده چې د مطالعې د دود او کتابونو د خرڅلاو په موخه په لیرو پرتو سیمو کې د نندارتونونو د جوړېدو ترڅنګ عامه کتابتونونه هم پرانستل سي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د کتاب پلورنځو یو مسؤلین وایي د پخوا پرتله دغه ولایت کې د کتاب د خرڅلاو بازار سور سوی او له کتابونو سره د ځوانانو علاقه مندي ورځ تر بلې په پیکه کېدو ده. که څه هم د کتاب پلورنځو دغه مسؤلین په پکتیا کې د هر ډول کتابونو د موندلو خبره کوي، خو د کتابونو لپاره د شپه بازار په موندلو د نندارتونونو جوړول اړین بولي.
نن سبا کار که کار ته وګوري او یا مثال د دوی خپل لاغه دندې وګوري یا خپل علم وګوري چې مثال دوی ته په افغانستان کې داسې خاصن په ځانګړي ډول یا داسې ځای په ځای او وظیفې مثال لغه سي ورته نه برابرېږي، یا خصوصا د دوی دغه فضا چې مثال نن سبا شرایط مساعد دي او امنیت شته خو دوی ځان ته داسې یو تنګه فضا بولي او دوی د خارج ته ډېره مخه کوي، یعنی مطلب خارج ته ځي او په دغه ځای کې د علم سره د دوی هغه علاقه دومره کمه شوې ده چې مثال کله دوی یا کوم غته لاړ شي امتحان ته لاړ شي بلته دوی مایوس راځي چې یاره مثال دا به موږ ټاکل کیږو نه ټاکل کیږو.
ورته مهال دغه ولایت یو شمېر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې وروستیو کې تر ډېره ځوانان په اسانۍ سره د خپلې خوښې کتابونه نشي ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې د مطالعې د دود په موخه د مرکز په شمول په لیرو پرتو سیمو کې عامه کتابتونونه جوړ شي او د مطالعې د عامولو لپاره د بیلابیل پروګرامونه پلي شي.
ډېرې محصلین چې دي کارونه هم کوي ترڅنګ یې زده کړه هم کوي، خو علاقه د درس او زده کړې ډېره لري، خو له اقتصادي ستونزې دي چې دوی نشي کولی شي په پراخه کچه مطالعه وکړي، خو کتابونو ته لاسرسی ولري او ترڅنګ یې د خپلې خوښې او د مینې کتابونه لاسته راوړي او د پوهنتون ترڅنګ نورې اضافه زده کړې وکړي. اقتصادي مشکلات دي، دوی نشي کولی شي کوم کتاب د دوی د خوښې کتاب چې هغه لاسته راوړي کراوړیم. دوی اقتصادي مشکلات لري او باید اما کتابتونونه جوړ شي په وړیا ډول خلکو ته کتابونه ورکړي.
بل خوا د پکتیا ولایت چارواکي که څه هم د نورو اما کتابتونونه د جوړېدو خبره کوي، خو په خبره چې اوس مهال په اطلاعات کلتور ریاست کې یو بډای کتابتون شته چې ځوانان ورڅخه استفاده کولای شي.
پکتیا ولایت کې هم د اطلاعات کلتور ریاست اړوند اما کتابتونونه شتون لري چې په دې ریاست کې دوی کتابتون جوړ شوی دی چې کلونه وروسته موږ بیا له سره ورغوه چې په دې کتابتون کې په زرګونو کتابونه شتون لري، بېلابېلو برخو کتابونه دي، دیني او اصلاحي او فکري کتابونه او دغه راز عصري کتابونه هم پکې دي چې د بېلابېلو علومو په برخه کې اړین کتابونه دي.
د پکتیا په ګډون په ټول افغانستان کې ځوانان د اقتصادي ستونزو په سبب له مطالعې سره ورځ تر بلې زیات واټن نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هغه لیکوال چې د طالبانو مخالفین دي ادعا کړي چې له کتابتونونو څخه د دوی کتابونه ټول سوي دي. شمس آرین، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، لتیرو ته د پاسا درومیش تر په دی خوا په اوکراین کې د مکلفیت د مکلفیت د دورې قانون نافذ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې عسکری کې د خلکو جذب د پلان سره سم په مخ ځي، خو څېړونکو موندلې چې اوکراینیان د یاد قانون په اړه زړه نازړه دي. په دې اړه مو د لیزا باکالیتست د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
دا د اوکراین په کوڅو کې اوس یو عامه صحنه ده چې یو منصبدار د عسکري عمر ته د رسیدلو خلکو ته ورشي او له هغوی څخه دی د عسکري د ثبت اسناد وغواړي. په اوکراین کې د خلکو د جلب او جذب نوی قانون د مې د میاشتې په 13مه نیټه نافذ شو. د دغه قانون له مخې د مکلفیت عمر ته د رسیدلو خلکو څخه غوښتل شوي چې خپل سوابق د عسکري د جلب او جذب په مرکزونو او یا هم د ټلیفون د یوه اپ له لارې تازه کړي.
هغه تر ټولو مهم کار چې مونږ یې د دفاع وزارت سره په ګډه کوو دا دی چې مونږ د عسکري په شرایطو د برابرو خلکو شمیر معلومو.
سره له دې چې چارواکي شمیرنه نه په ډاګه کوي، حکومت وایي چې د خلکو د جلب او جذب پروسه د پلان سره سم پر مخ روانه ده.
دا د دې قانون مثبت اړخ دی. په ټوله کې په اوکراین کې عسکري ته د راجلب شوی او خلکو شمیر زیات شوی دی. زمونږ په لیوا کې هم دغه شمیر زیات شوی دی.
خو سره له دې سرویګان خي چې خلک د اوکراین د جلب او جذب د قانون په اړه ډول ډول نظرونه لري.
خلک یو منفي ذهنیت لري. وګورئ، دا داسې نه ده لکه یو چاته چې وړیا اپارتمان ورکول کیږي. دا یو ننګونه ده، یو خطر دی او فطرتاً انسان غواړي چې د دې مخه ونیسي.
چینی اوسوب د ولسی جرګې د ژورنالیزم د لابراتوار او د نړیوالو څېړونکو سره په ګډه اوکراین ته د عسکري د جلب او جذب د هڅو په اړه یو څېړنه وکړه. اوکراینیان هیڅ کوي چې په دې اړه معلومات کم دي چې کدوی عسکري ته جذب شي د دوی برخلیک به څه وي.
خلک د عسکري خدماتو لپاره په زیاته روزنه کې علاقه مند دي. چې دوی مړ شي څه به کیږي؟ د دوی کورنۍ ته به څه تضمین نه ورکول کیږي؟
پوځي شنونکي او پخوانی پوځي افسر یاوهین ډی کی وای چې د خلکو د جلب او جذب د معلوماتو په اړه هیڅ کمپاین نشته دی. دای وای دا کار د دښمن سره مرسته کوي.
ناتومیس انفورماتیونه کمپانیا
د دې په پرتله د خلکو د جلب او جذب مخالف معلوماتي کمپاین ډیر په تیزی سره روان دي. روسي په دې کار کړي او اوس هم پر کار کوي.
یاوهین ډی کی د نویو جذب شوی عسکرو د دورې د مودې په اړه د لارښوونو کمښت اشاره کوي. دای وای چې دغه کار عسکري کولو ته د خلکو پر علاقه ناوړه غیزې کوي.
دا اړینه ده چې د عسکري د دورې تر ټولو اعظمي وخت وساتل شي تر څو یو شخص په روښانه ډول پوه شي چې که هر څومره جګړه وګدیږي له خپلې دورې وروسته به دوی په نورو خلکو تعویزیږي.
سروې ښیي چې د جون په میاشت کې د کیف ښار د رازو مکوف په مرکز کې شپږ څلوېښت سلنه د سروې ځواب ویونکي د جلب او جذب لپاره د نوملیکنې په چاره کې له ځان ساتلو شرم نه کوي. په ورته وخت کې د اوکراین د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې لمحال ویش وړاندې له 4.5 میلیونو څخه زیات خلکو د مکلفیت د دورې خپل سوابق تازه کړي دي. په 13 د دسمبر په میاشت کې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې پوځي منصبداران ورڅخه د 1500 اشخاصو د مکلفیت د دورې لپاره د جلب او جذب غوښتنه کړې وه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کامیرا هاریس وایي هغه باور لري چې امریکا باید د جګړې د مدیریت لپاره د متحدینو په جوړولو سره کار وکړي. په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ځواکمنتیا او دا چې د کارونه نه پیشبینی کیږي د مخه د جګړو د پیل کېدو مخه به ونیسي. د امریکا جا خبریالي پاتسي وداکو سوارا د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت را چمتو کړی.
د 2025 په جنوري کې به کاملا هریس یا ډونالد ټرمپ د امریکا راتلونکي ولسمشر وي چې د امریکا د جیو ستراتیژیکو ګټو په ټاکلو کې کلیدي غوړلري او د نړۍ د تر ټولو ځواکمن پوز رهبری وکړي.
زه جنگونه نه لرم، مال داعش پرته بل جګړه نه درلود او ما ورته ماتي ورکړه، بلکې دا هغه جګړه و چې پیل شوی و. موږ هیڅ جنگ نه درلود، زه کولای شم په ټلیفون جنگونه ودرو.
ترامپ هیڅ کله دانه د سرګند کړ چې هغه به څنګه جنگونه پای ته ورسوي. کله چې جو بایدن ولسمشر وو، روسیې په یوکرین یرغل وکړو او د حماس او حزب الله او سوالو ډلو په اسرائیلو بریدونه وکړل، چې د اسرائیلي ځواکونو له خوا د غچ اخیستنې یو خونړی پوځي عملیات پیل کړل. د ترامپ د ولسمشرۍ په دورې کې هیڅ لو جنگونه نه دي پیل شوي او متحده ایالات په نوو وسلوالو شخړو کې ښکیل نه کو. د ترامپ لویان دا د قوت لاري سوله بولی. دیموکراتان استدلال کوي چې دا یو تصادف دی او دا چې د ترامپ دوري کې د متحده ایالاتو سرتیری لا هم په افغانستان، سوریه، عراق او یمن کې په جګړه بوختو. دا هم ویل کېږي چې د ترامپ کارونه د اټکل وړ نه دي او تاریخ لیکون کې دا یو لیونی نظریه بولی.
دا نظریه چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د لیونتوب څرګندول او یا ورته لیوالتیا خودل د ځواکمنتیا یو طریقه و او دا مهمه و. او ممکنه ده چې په دې نه پوهیدل چې هغه به څه وکړي، کېدای شي یو غوره کار وي.
منتقدین وایي چې په دې نه پوهیدل چې ترامپ به څه وکړي او د هغه شخصي ګټې په داسې یوې نړۍ کې چې په اټومي وسلو سمباله ده خطرناک ده. د وړاندویلو نشتوالی ممکن د شخړې مدیریت هم پیچلې کړي.
د شخړو د کمولو او ډیپلوماسۍ ډېره برخه په فکر او هنر پورې اړه لري او دا باید د وړاندوینې وړ وي. نو که تاسو پوه شئ چې تاسو د دښمن راتلونکي ګام بچی، تاسو کولای شئ چې سم اقدام وکړئ.
هریس بیا پر ډیپلوماسۍ کې د ولسمشر جو بایدن په سیر عمل کوي. هغه د متحده ایالاتو د نړیوال مشرتابه ساتلو لپاره د ملګرتیا او په جوړولو باور لري.
د ولسمشر د مرستیال په توګه ما امنیت ته د پیښو غواښونو سره مقابله کړې ده. له بهرنیو مشرانو سره مې خبرې اترې کړې دي. خپل اتحادونه مو پیاوړي کړي او په بهر کې مې له زړورو سرتیرو سره کار کړی دی. د وسلوالو قواو د اعلی قمندان په توګه زه به ډاډ ترلاسه کوم چې امریکا تل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی جنګي ځواک لري.
خو هریس به هم د ترامپ سره خای په دې اړه فکر وکړي چې کوم شخړې د امریکا پوځي ځواب ته اړتیا لري. متحده ایالات نور د نړۍ واحد زبر ځواک نه ګڼل کیږي.
دواړه ترامپ او هریس له دې حقیقت نه خبره نه دي چې واک په نړیوال سیستم کې لسره ویشل کیږي. دا چې نور هیوادونه هم غاګ لري، روسیا او چین د نړیوال نظم په اړه خپل نظرونه لري.
خای هریس د یوکرين د ملاتړ لپاره د بایدن تګلاري ته دوام ورکړي. هریس په غزه کې د بشر دوستانه قوانینو په ساتلو ټینګار کړی دی.
ډونالډ ترامپ لومړي وزیر نتنیاهو ته وایي چې په منځني ختیځ کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لري. خو کاملا هریس بیا وایي چې تاسو د خپل ځان د دفاع حق لري، خو تاسو اړتیا لري چې د فلسطینیانو بشري بحران په پام کې ونیسئ. آیا د دوی دواړو نظر د مختلفو پایلو لامل کېدی شي؟ آیا په پای کې متحده ایالاتو ته څوک غوږ نیسي؟
په داسې حال کې چې امریکایان د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، له دې پرته چې څوک ټاکنی وګټي، دا یو ستونزمنه پوښتنه ده چې ځواب ورته وموندلی شي. دا و د پاتسي ودا کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه تفسي امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کړه باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، له ښوونځي محروم افغان انجینر په کورونه کې په نقاشي بوخت دي. زهرا نوري چې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده، د طالبانو لخوا د ښوونځي تر بندېدو وروسته اوس په کور کې د نقاشي د هنر په زده کولو بوخت ده. که څه هم زهرا له طالبانو د زده کړو دروازې پرانستل غواړي، هم مهاله پر افغان جنو رخ کوي چې حوصله باید له لاسه ورنکړي. نورحال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
زهرا نوري څلور کال وړاندې له 12 ټولګي فارغه او پونتون ته د تک په هیله د کانکور ازموینې ته په تیاری بوخته و چې طالبانو په افغانستان کې د جنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. اغلې نوري چې اوس په کور کې په نقاشي بوخته ده، وایي چې له ماشومتوبه له دې هنر سره مینه لرل.
هر کس یک علاقه به یک رشته یا مسلک می داشته باشه که او را فرا می گیره و خود ما از اوائل از ایام طفولیت علاقه من بودم که بخش نقاشی را یاد بگیرم و زمانی که شرایط تغییر کرد بر من مساعد شد که برم به طور مسلکی نقاشی را یاد بگیرم.
که چه هم زهرا در کمپیوتر ساینس سره هم مینه لري، خو په خبره چې د نورو مسلکونو په څیر هنر او نقاشي ته هم ټولنه اړتیا لري تر څو د ټولنې غوښتنې د هنر په ژبه بیان سي.
هر مسلک و رشته در جامعه ارزش های خودش داره و نقاشی هم در جامعه ارزش خیلی زیاد داره، چون که از زیبایی ها و شرایط یک کشور میتونیم که در نقاشی بحث کنیم و نقاشی کار کنیم، شرایط یک کشور در نقاشی های ما نمایان بسازیم.
اغلی نوری که سهم له طالبانو غواړي چې د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، خو بل ورته پر افغان جنو رخ کوي چې په هیڅ حال کې حوصله باید له لاسه ورنکړي.
ترنوریدونکو، د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا بدیل استازي رابرټ وډ ویل چې روسیه د پرل پسې تاوتریخوالي له لارې د یوکرین زیربنامه ویجاړوي، بشمیره ملکی وګړي وژني، ملیونونه بې ځای کوي او د خوړو خوندیتوب او د اروپا د انرژۍ رسولو ته تهدید پېښوي. د یوکرین د دیموکراتیک منتخب حکومت په نسکورولو کې د ناکامۍ سره روسیه د شخړې د پراخولو کوششونه شروع کړې دي. هغه ویل روسیه نشي کولای د مرستې پرته خپل تیری ته دوام ورکړي. دا په دې معنی ده چې دا جګړه پای ته رسیږي کچري ایران او ډی پی آر کې ورته نظامی مرستې بند کړي او چین ورته هم په دغه جګړې کې د مرستې لپاره د شیانو لیګل بند کړي. ښاغلی وډ زیاته کړه چې دا جګړه د یوکرین نه اخوا هم سولې او امنیت ته ګواښونه زیاتوي. هغه ویل چې نه یوازې په اروپا کې بلکې په هند، آرام سمندر، منځنی ختیځ او افریقا کې هم نارامي رامنځته کوي. هغه وډ زیاته کړه چې کریملن د خوړو د امنیت نه هم ګټه پورته کوي. د افریقا په سیمو کې هیوادونه دې ته هڅوي چې د خوړو د بدیل سرچینې په توګه پر روسیه باندې تکیه وکړي، ځکه چې روسیه هڅه کوي چې د یوکرین ځای ونیسي. خغلی وډول یو غیر عادلانه سوله به د نړیوال قانون ځواک، حاکمیت ته د درناوي بنسټیز اصول، ځمکنۍ بشپړتیا او په نړیوال سیستم کې دولتونو خپلواکۍ د منځه یوسي. همدغه ډول یو غیر عادلانه سوله به نورې جګړې ته هم لمن ووهي. هغه وویل باید روسیې ته اجازه ورنکړل شي چې د یوکرین ځینې برخې الحاق کړي، او نه هم دا د یوکرین نه غوښتنه کېدل شي چې د خپلې خاورې دفاع ورنکړي. دا د نړیوال ثبات او د هر هغه څه چې دا ادارې د ساتنې کوشش کوي د ورانولو هڅه ده. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سرمقاله وه چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.